د سهار اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له طالبانو غواړي له هغو پالیسیو او کړنلارو لاس واخلي چې له مخې یې په افغانستان کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د اروپایي ټولنې په استازیتوب اسپانیا د دې شورا شپږ څلوېښتمې غونډې ته وړاندې کړې وه، پرون چهارشنبه په قاطع اکثریت سره تصویب شوه. دغه پریکړه لیک د دې ترڅنګ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د کار موده د یو بل کال لپاره تمدیدوي، له طالبانو غواړي چې خپلې پالیسۍ د بشري حقونو له هغو نړیوالو تړونونو سره سمې کړي چې افغانستان لاسلیک کړي او مسؤلیت لري چې هغه عملي کړي. چین او پاکستان دغه پریکړه لیک ته رایه ورنه کړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویې ویل له کله چې طالبان بیا پر دې هیواد واکمنان شوي د بشري حقونو وضعیت ته پام وړ خراب شوی دی. هیومن رایټس واچ دغه څرګندونې پرون د افغانستان په اړه د نړیوالې دورې څېړنې په درشل کې په یوه استول شوي لیک کې چې په خپله ویبپاڼه یې خپور کړی دی کړی دی. د بشري حقونو دې ډلې ویلي وروستی ځل د افغانستان په اړه دغه نړیواله دورې څېړنه د 2019 کال په جنوري کې شوې وه. د بشري حقونو د سر سازمان وایي افغانستان د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو د کنوانسیون او د شکنجې ضد کنوانسیون په شمول د بشري حقونو د نړیوالو تړونونو یو بنسټیز اړخ دی، خو د طالب چارواکو قوانین، تګلارې او کړنې په سیستماتیک ډول د افغانانو حقونو تر پښو لاندې کوي. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري لخوا د نړیوالې دورې څېړنې 15 غونډه د راتلونکي 2024 کال د جنوري په 22 پیل او د فبروري تر 2 پورې دوام وکړي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ورسیږي. ښاغلی بلینکن پرون د اسرائیل په لور روان شو. د غواړي په دې ډول اسرائیل سره خپل خواخوږي څرګند کړي او دا جوته کړي چې واشنگتن پر روانه جګړه کې د اسرائیل ترڅنګ دی. شای شغله بلنکن د سر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا پر اسرائیل د حماس د برید له امله لږ تر لږه 28 امریکایان وژل شوي او بیا شمېر ترې تم دي چې داسې باور کوي چې حماس ډلې به برمته کړي وي. د ایران دولتي آژانس راپور ورکړ چې ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره پرون د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. دا وروسته تر دې چې د چین په منځګړیتوب د تهران او ریاض ترمنځ روغه وشوه. د دواړو مشرانو لومړی خبرې دي. د ایران د دولتي آژانس خبر لمخې رئیسی او شاهزاده محمد په فلسطین کې د جنگي جرمونو د پای ته رسولو پر اړتیا خبرې وکړي. تر اوسه د دې خبرو په تړاو ریاض څه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په خبرونه کې په هرات کې د زلزله ځپلو له حاله خبرو. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر وایي
موږ ته دا ثابته ده کچیر د خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې گزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکله وي.
پر ماشومانو د دې زلزلې د رواني اغیزو په اړه به هم په خبرونه کې واوري. په دې خبرونه کې خبرګونیز پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقوق چې پکې د ښوونکي د حق او حقوقو مسله څېړل شوې، بل پروګرامو نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام دی. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په هرات کې ګڼو خلکو تیر شپه کورونو بهر تیر کړه. په سیمه کې د مرګونو زلزلې شپږ ورځې تیرې شي، خو ټکانونه بیا بیا احساسي شي چې له عملی خلک ویریدلې دي. پرون په هرات کې د زلزلې ټکانونه هم داسې پیاوړي وو لکه د شنبې د ورځې، خو خلک له کورونو بهر وو ځکه یې تلفات کم وو. سره له دې چې له زلزله ځپلو سره د یو شمېر هیوادونو او مرستندویو مؤسسو د مرستو خبره کیږي، خو ویل کیږي دغه بهیر ډېر رو دی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي چې تر اوسه لازمې مرستې ورسره نه دي شوي او دوی مجبور دي چې په دې سړه هوا کې شپې او ورځې له سرپناه پرته د باندې تېرې کړي. جمعه ګل د هرات د چهاک کلي اوسیدونکی دی. د هغه کلي چې پرون چهارشنبه یوې بلې زورورې زلزلې ولړزاوه، دی وایي تر اوسه یې هیڅ لاسنیوی نه دی شوی.
سرپنا لرو او نه ډوډۍ او هغوی چې پاتې دي ساړه نه کړي، موږ ته هیڅ نه دي راپاتې. زه او نور چې ژوندي پاتې شوي یو یوازې.
د هرات ښار په 2 کیلومتره کې د پرونۍ زلزلې شدت هم په زندهجان ولسوالۍ کې د اولې په څېر د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت ډېر خراب او جدي وبلا وویل چې هغوی ډېرو مرستو ته اړ دي. هغه پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې سرپناه د هرات د زلزله ځپلو یوه اساسي اړتیا ده.
موږ ته دا ثابته ده که چیرې دا خلک تر یو میاشتې پورې په خیمو کې ګزاره وکړي، اما د یوې میاشتې نه وروسته شاید هلته په خیمه کې ژوند کول به ډېر مشکله وي.
ښاغلی عباد په دې اړه چې د زیانمن شوو لپاره به په څه ډول سرپناوې برابرېږي نور جزئیات ورنه کړل، خو د تېر کال د پکتیکا او خوست له ورته زورورې زلزلې وروسته ویل کېږي چې د سرپناه په ګډون په دې ولایتونو کې د زیانمن شوو خلکو چندان لاسنیوی نه دی شوی. په هرات کې له شوې زلزلې وروسته د ناروغیو زیاتېدا هم اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې یو کارکوونکی عبدالرازق وایي اکثره ناروغان د معدې، سینه او بغل او د ستوني درد څخه کړېږي. په سیمه کې د دې ټولنې ډاکتر حکمت الله مومن وایي تېرو 2 ورځو کې د په لسګونو ناروغانو درملنه کړې ده.
عموماً چې موږ ته مریضان راغلي تقریبا 200 نفر شاوخوا، چې دغه 3 ورځې کېږي موږ ته دوي کړي. په اول قدم کې خو مریضان چې وو په سیتامه کې وو، وروسته چې هغه مریضان موږ طرف ته راغلي دي نو اوس موږ دلته موجود وي، شپه او ورځ موږ دلی وو دغه خلکو په خدمت کې.
په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د بیړنیو چارو رئیس الله ابوزید چې د هرات زلزله ځپلې سیمې ته ورغلی، د دې سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې له زیانمن شوو سره د خواخوږۍ او پیوستون تر څنګ وضعیت له نږدې ارزوي.
WHO is here to see the
روغتیا نړیوال سازمان دلته دی چې اړتیاوې په کوته او وضعیت وارزوي او په دې توګه له خلکو سره له هغو سره چې دې پېښې زیانمن کړي خپل پیوستون وښيي. یو شمیر هیوادونو او مرستندویو ټولنو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کې د هرات له زلزله ځپلو سره د سعودي عربستان، قطر، ایران، چین، ډنمارک، ناروی، ازبکستان، ترکمنستان او قزاقستان د خوراکي او غیر خوراکي موادو او نقدو پیسو د مرستو خبر ورکړی دی. طالبانو هم له زیانمن شوو سره له خپله اړخه د 1,000,000 افغانیو چې 1,200,000 ډالره کېږي د مرستو خبره کړې ده چې اړتیاو ته په پام هغه ناڅیز مرسته بلل کېږي. په افغانستان کې دغه طبیعي پیښه داسې مهال پیښیږي چې د دې هیواد میلیونونه وګړي د بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل ورځنی ژوند په ډېره سختۍ تېروي او د ملګرو ملتونو په وینا اکثریت نه پوهیږي چې بل وخت ډوډۍ به له کومه کوي. د هرات زلزلې هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت پر ستونزو ور زیات کړي او په زرګونو کسان چې د اوبو، ډوډۍ او سرپناه له نشتوالي سره مخ دي شپې د باندې په پارکونو او سړکونو کې تېروي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او هوا مخ په سړېدو ده، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې افغانستان به سخت ژمی په مخ کې ولري.
بل لور ته د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغی دفتر یا اوچا وایي چې وروستیو زلزلو ګڼ ماشومان له رواني پلوه اخیستمن کړي دي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ د زلزله ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکي له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا او اوورد ویژن وایي چې بیړني رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2,000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمیر زلزله ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي. اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یوه بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پریښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد، خواهرزاده ها و برادرزاده همگی گرفتیم از خانه.
کله چې زلزله وشوه موږ له کوره ووتو. ماشومان وېرېدلي وو، ویلې هر وخت زلزله کېږي، ډېر وخت به ونیسي چې موږ ټول آرام شو.
د هرات یوه بله اوسېدونکې رانا وایي چې دوی په پارک کې شپې تېروي او د ماشومانو او لویانو روحیه ډېره کمزورې شوې ده.
اطفال که میترسن هر لحظه،
ماشومان ډیر ډاریږي، وای اوس به زلزله وشي او موږ به مړه شو. لویان هم دغه شان اندېښمن دي، موږ په کور کې نشو پاتې کېدلی.
په ورته وخت کې ارواپوه محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرامه کړي، له ماشومانو سره ډیر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونر کشید.
ماشومان دیگه که ونیسی تسلی دی ورکری. پا دویم گام که پیخ عادی وگنی او هوای آرامی تراو بولی. پا دریم گام که پا آرامی سر هوای تاو وای چی دا پیخ عادی دی.
نوموړې زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلور ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل دي او نن مو په ځینو کلیو کې دې پروګرام ته دوام ورکړ.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلی کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان په کې مړه او ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پر غزې د اسرائیل بریدونه دوام لري، د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو او سیاسي سیالي بن ګانتس د جګړې په جریان کې د اضطراري حکومت اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د جګړې دواړو اړخونو ته د تلفاتو شمیر مخ په زیاتېدو دی. نور په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د هغه سیال د دفاع پخوانی وزیر بن ګانتس خپل سیاسي اختلافات یوې خواته کړل او په یوه بیړني حکومت او د جګړې په کابینه کې سره یو ځای شول. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې نتنیاهو چې یو ښي اړخی سابقه دار سیاستوال ګڼل کیږي، له ګانتس سره سیاسي هوکړه کړې او ژمنه یې کړې چې د اوس لپاره به د حکومت د قضایي سیسټم د بیا کتنې پلان چې له یوه کال راهیسې په وړاندې پراخ اعتراضونه پیل شوي ځنډوي. د اپوزیسیون بل مشر یار لپید له دغه موقتي ائتلاف سره نه دی یو ځای شوی، خو په ګډه اعلام کې ویل شوي چې د جګړې په کابینه کې به یوه څوکۍ د هغه لپاره خوندي وي. د راپور له مخې په اسرائیل کې د نوي اضطراري حکومت اعلان داسې مهال کېږي چې د اسرائیل پوځیانو چې له څو ورځو راهیسې غزې ته څیرمه جنوبي جګړه ځپلو ښار ګوټ کې تصفیوي عملیات ترسره کړي، وویل چې ټول ټال یې د 1200 کسانو مړي موندلي چې زیاتره یې ملکي وګړي دي او د سخت دریځو اسلام پالو په برید کې وژل شوي دي. دا د اسرائیل د دولت تاسیس په 50 کلن تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدو چې د حماس ډلې اړوند وسلوالو ډلو له غزې د ځمکې، هوا او اوبو له لارې تېره شنبه ترسره کړ. د راپور له مخې په غزه کې چارواکو وویل چې د اسرائیل په هوایي او توپچي بریدونو کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو وویل چې د شنبې له ورځې راهیسې په غزه کې 12 کارکوونکي وژل شوي او د نړیوال سره صلیب او هلال احمر کمیټو هم ویلي چې 15 غړي وژل شوي دي. د جګړې له پراخېدو سره په اسرائیل کې د حماس لخوا د یرغمل شوو هغو لږ تر لږه 1.5 کسانو د برخلیک په اړه چې اکثریت اسرائیلیان او یو شمېر نورې بهرنیان او دوه طبیعت لرونکي دي هم اندېښنې زیاتې شوې دي. د حماس وسلوالو د اسرائیل په جنوبي ښار ګوټ د برید په نتیجه کې دغه کسان یرغمل کړي او له ځان سره یې غزې ته بیولي دي. حماس ویلي چې څلور یرغمل د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي او خبرداری ورکړی چې که له مخکینی خبرداری پرته اسرائیل په بریدونو کې ملکیان په نښه کړي نو نور یرغمل به ووژني. په عین حال کې په غزه کې چې شاوخوا 2.3 میلیون وګړي اوس اسرائیل څه باندې 1000 ودانۍ له خاورو سره یو کړي او دا سیمې په بشپړه توګه محاصره کړې ده. اسرائیل پر غزه او بخوراکي مواد او برېښنا بند کړي چې له امله په سیمه کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا له 260,000 زیات کسان له خپلو مینو بې ځایه شوي او اروپایي ټولنې هم د یوه بشري دهلیز د پرانستلو غوښتنه کړې تر څو ملکي وګړي وکولی شي په دې سیمه کې له جګړې